السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زو امید زهیر مال هر کله کوم. لومړی اعلان خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن وایي د ملګرو ملتونو په اړه د ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز افغانستان ته د بشري مرستو او د شاوخوا 28 میلیونه اړو افغانانو یوې لویې برخې ته د اساسي خدماتو د رسولو چارې له ګواښ سره مخامخ کولی شي. ښاغلی نیکلاسن پرون په ټویټر په یو بیان کې په دې اړه څرګندونه کړې دي. هخوا د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون د دې ټولنې د غړو هیوادونو په استازولۍ د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو په کار بندیز لرې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سهشنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هېڅ مېرمنې لپاره د کار اجازه نشته. تفصیل به وروسته په خبرونه کې واورئ. د پاکستان د سین ایالت له زندانونو نور 208 تنه بندیان خوشې او افغانستان ته لیږدول شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو رضاکاره مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي د کسان د محکمې له حکم وروسته خوشې شوي دي.
دې بندیانو خپل د قید موده پوره کړله. د دې نفس دوی ولېږل شو. د دوی کیسونه په عدالت کې چلیدلي او د عدالت لخوا دوی ته یوه مخصوصه سزا اورېدل شوې وه. د هغه نفس دوی واپس افغانستان ته ولېږل شو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم بیګا په یو بیان کې ویلي چې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سین ایالت له زندانونو خوشی شوی او د دوی په لګښت خپل هیواد ته ستانه شوی دي. هاخوا منیزا کاکړ وایي وسام د سین په بیلابیلو زندانونو کې تر سلو پورې افغان وګړي بندیان دي. د افغانستان په ګډون د یو لسو هیوادونو له یویشت کلونو کشرو لوبډرو په تهران کې د آسیا پیسیفیک د نه اوریدونکو یا کڼو لوبغاړو په ټورنامنټ کې ګډون ته چمتووالی ښودلی. د ایران د تسنیم خبریا شانس راپور پر بنسټ د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، مالیزیا، جاپان، کویت او ایران کڼو لوبغاړي به په دې ټورنامنټ کې ګډون وکړي. تمه ده چې دا ټورنامنټ بعد روان میلادي کال د می د لومړۍ او نهمې نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې وشي. پاکستانی پوځوایی د بلوڅ بیلتون ماروی او مشر ګلزار امامي چې په شنبی مشهور دی د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولی دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. خدای یې نه دی ویلي چې د عملیات څه وخت او په کوم ځای کې شوی دی. په بیان کې راغلی دی چې ګلزار امام د بلوڅانو د ویلي پوځ په نوم د یوې غیر قانوني وسله والې ډلې مؤسس دی. بیان زیاتوي چې هند او افغانستان ته د نوموړي څو سفرونه ثبت شوي دي او د ځینو هیوادونو له استخباراتو سره د هغه د مشکوکو اړیکو په اړه هم څېړنې روانې دي. د بلوڅ بیلتون فالو ډرو تر اوسه د پاکستان د پوځ زیاده او په خبرګون نه دی خودله. خود 2022 کال په نوومبر کې د بلوڅ د ملت پال پوځ په نوم ډلې رسنیو ته یو بیان کې ویلي چې ګلزار امام له ترې تم کې دوه وروسته د پاکستان د پوځي استخبارات ادارې ISI په بند کړي او د روسي د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پر یو نیول شوی امریکایي خبريال رسمند جاسوسي تور لګول دی. په مسکو کې د وال سټریټ جورنال رسمي خبريال ایوان ګریشکوویچ د مارچ په 13 نیټه په ایکار تنبورګ ښار کې نیول شوی وو. انرفاکس او تاسو خبري اژانسونو د قانون تنفیذ د ځواکونو د وی سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خبريال پر د لګیدلې تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د یوازې د خبريال په توګه کار کوي. د روسي د امنیتي خدماتو اداره ادعا کوي چې ګریشکوویچ د متحده ایالاتو له هدایت سره سم کار کوي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو نورو اونیزو خبرونو ته جلا شوی. خلومړی څو راپورونه. د اروپایي ټولنې جکپوري ډیپلوماټ جوزف بورل ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خصوصي پر کار د بندیز په اوریدو یې ټکان خوړلې. خغلی بورل له طالب مشان وغوښتي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خصوصي کار ته اجازه ورکړي. د مخکې د امریکا په ګډون نورو لویدیځو چارواکو هم له طالبانو هم دا غوښتنه کړې ده. بورل دا خبرداري هم ورکړې که طالبان د اروپایي ټولنې مرستو ته د دوی له اصولو سره سم اجازه ورنکړي نو ښایي دا ټولنه په خپلو مرستو بیا غور وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل هم پرون د نورو حکومتونو او نړیوالو مؤسسو له ژغ سره خپل ژغبر کړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لري کړي. په یو بیان کې چې پرون د اروپای شورا د عامه اړیکو څنګه خبر کړ شاغلی بورل د اروپای ټولنې د وښتو غړو هیوادونو پاستازولي ویلي چې د دې قبل سخت ټکان خوړلې دی. هغه زیاتوي چې د طالبانو دا بندیز به د افغانستان د وګړو له پراخو پرګنو سره بشري مرستې زیانمنې کړي. د طالبانو د دې بندیز په غبرګون کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په ګډون د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د پنځمې په ورځ په یو بیان کې وویل چې طالبان باید د ښځو په نشه کول ودروي. له طالبانو یې وغوښتل چې خپله پرېکړه ژر بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې ورځ غبرګون وشو او افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو ګډون مهم وباله. د دې وزارت مرستیال ویان ویدانت پاتل د پنځمې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې ښځې د افغانستان ځینو ډیرو زیانګالو خلکو ته مرستې رسولی سي. همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست او نورو چارواکو هم له طالبانو غوښتي چې خپله پریکړه بدله کړي. طالبانو د دې انتقادونو په اړه د غبرګون لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې د کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو د ښځینه کارکوونکو دندې تر بلې خبرتیا پورې وځنډولې. دا اعلان د نړیوالې ټولنې له سختو انتقادونو سره مخامخ سو، خو له دې څو ورځو وروسته طالبانو وویل چې په دې بندیز کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو کارکوونکي، بهرني کارکوونکي او ښځینه روغتیا پالانې نه دي شاملې. طالبانو د 2021 د کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې یو لړ تبعیضي اقدامات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د شاوخوا 28 میلیون وګړو ژوند په نړیوالو مرستو پورې تړلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر په خپل بیګانی بیان کې د خبرداري هم ورکړی چې که طالبان د اروپایي ټولنې بشري مرستو ته د دې ټولنې له اصولو سره سم اجازه ورنکړي، نو شاید دوی د افغانستان لپاره پر خپلو پلانونو بیا غور وکړي.
مننه چې تر اوسه راسره وې او سم د ازادي راډیو نورې خبرونه واوري.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو ستړي مشي، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاکل خبرې کول موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته خراغلاست وایو ستړي مشي، په خیر راغلي. په پیل کې به درته وایي چې اولاد په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري.
سلام تاسو ته، تاسو درنه اوریدونکو ته، دغه اولاد خو ډیر حقونه لري، هغه باندې مور او پلار باندې او همدغه سه ښه نوم انتخاب دی، دغه پرورش او تعلیم او تربیه او ښه روزنه او د ژوند اسانتیاوي ورته برابرول او د دې ښه شخصیت جوړول لپاره باید الیزلی وسی او د دې تزامت وي سر سي په راتلونکي کې او خپل مور او پلار ته او کورنۍ ته ټولنې ته همدغه سه مملکت ته پکار راشي. یعنی په دې معنا چې مور او پلار د دې وظیفه لري خپل اولادونه په ښه شکل سره تربیه وکړي او لوی کړي او دغه شی ورنه جوړ کړي. او ډیره مهمه اولویت ماته لري دا دی چې دوی بین المللي معیار باندې باید دوی لوی شي. که دوی مثلا څه چې خوښي دي، دوی مثلا هر رشته سره دوی خوښي هغه باندې ور باندې په جدي شکل سره زده کړي. او دا تعلیم ډیر مهم دی، هغه څه تعلیم څه معیاری بین المللی او هوساین لامل وګرځي او دویو کولی سي په خپل مسلک کې نورو ته هغه ورسوي، فایده او کومک وکولی سي.
بله، په افغانستان کې څومره دی اولاد حق ادا سوی؟
دا خو ډیر ښه پوښتنه ده او متاسفانه اکثره موارد محروم دی دغه د افغانستان خلکو اولادونه او دوی اساسي حقونه ورته نه ورکول کیږي. همدغه یو په تعلیم دی، تعلیم خپل تاسو پیږي په دغه محرومه ټولنه کې په افغانستان کې که تاسو بررسي وکړئ خپل پیږي تقریبا او یا سنانه پورته اولادونه ماشومان خصوصا انجونی د تعلیم نه محروم دي. نو دغه محرومیت ډیر بد تاثیر لري او خلک هم ډیر پدې کې مایوسه دي او دا ډیر زورونه کوي خلک ته ذهني او فکری آزار لري. دغه سیالت او متاسفانه دغه نه رعایت کیږي په افغانستان.
په افغانستان کې اکثره کورنۍ بیوازلی دي، کله چې دوی د خپل اولاد اقونه نه دا کینو دوی دلیل راوړي چې نسته پیسې څوک. آیا دا یو منطقي دلیل کېدلی شي؟
دا در یو حد په دې خبره موافق یم، یعنی یو اندازه تاثیر لري. یعنی یو مور پلار سه په ژوند کې د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي او ژوند یې ښه نه وي، دا خو واضح ده چې دوی شپه ورځ د دوی فکر همدا وي چې څنګه دوی هغه وکړي خپل دا د نس غم وخوري. یعنی د دوی د شپه ورځ په دې سوچ کې څنګه یو دوه روپۍ پیدا کړي او یعنی یو وخت لري دوه وخت نور نشي خورای دوی دوی دا روحي مشکلات تاثیر کې دوی په اولادو باندې. اولادونو دونه خو بل تاسو پیږي چې کله یو کس وغواړي چې تاسو درس تعلیم وکړي کم تر کمه یو څه انرژي او خوراک او یو څه ویتامین او دغه موارد ته خو ضرورت لري. یعنی هوساینو ته ضرورت دی، هوساینه په خپل پیږي چې په اقتصاد کېږي، پیسو کېږي، په امکانات کېږي. نو دولتي مکتبو ته مزید دوی سهاري کم تر کمه یو څه باید وخوري چې دوی تر غرمې پورې هلته انتظار باسي. نو غرمه کله چې کور ته راځي بیا مستړی فکری او فزیکی دواړه دوی استالتیاس پودی کستا او دوی مقالاتیات پودی لرید مور پلاس بشراگان ته چی پیدا کی دا ډیر بد دی متاسفانه. پیغمبر سره فرمایي سه فقر دیر بد شاید فقر د فقر نه د کفر بوی راځي. نو دا غدیر واقعي مسلمان هیڅ کله نه غواړي چې دوی ټولنه ژوند باید فقر تیر سي. دا ډیر بد نظریه ده فقر یعنی باید موږ ومنو.
بله یو موضوع خو فقر سواله مګر ځینې کورنۍ د سلیدل کې سره دوی پیسې لري مګر د اولاد پر روزنه او تربیه کې پاملرنه نه کوي، یعنی په عامه خبره ماشومان پیدا کوي او بس نور مسؤلیت نه اخلي چې مثلا پوښاک د څه ډول ورسیږي، خوراک د څه ډول ورسیږي، تربیه ته یې زده کړې ته یې. زه مطمئنه یم تاسو به هم داسې مثالونه لرئ. د دغو کورنیو په هکله څه وایې؟
تاسو خپله ښه پوهېږئ چې هر مشکل هر منفي پدیده په افغانستان کې خپل پیګه سي علت لري او عمل لري. یعنی کله سي امور او پلار په افغانستان کې سي بي سواد یا غو سواد پوت په ارزښت او خیګنه او په خواله نه پیګي دوه بشراګان. یعنی کدوی خپل تعلیم یافته یي په اساس یعنی دوی تعلیم کړی یي دوی ته امکانات برابر سوي وي تعلیم او تحصیل دی ولري خامخا خپل اولادو په سي تاکید کوي تلاش کوي او زحمت او باندې باس سي دوی هم باید یو شي جوړ سي. هغه کورنۍ سي توجه نه کوي دوی خپل نیمګال کې ده خپل تاسو پیګه سي په افغانستان کې تر دغه سلوی خال او سم دغه وطن مختنیزی او پرمختګ نه لرو او پشرف نه لرو ترقی نشته پکې. دا د دې علت سه خلکو د تعلیم ته د دانش او ټکنالوژي او ترقی او د ټکنالوژي فکر د ډیر دوی هغه کړای دا بی توجهی کړای دا. یعنی دغه خپل ډیر مهم چې د مکلفیت د مور او پلار په دې کې مشخص دی او دوی مکلفیت بدې لري خپل اولادونه باید معیاري شکل سره دوی باید وروزی هر رقم کې باید د وروزی په دې کې یو مشکل نور مسته سی اواز مور او پلار هم نشي کوي دا کار وکړي په دې کې باید حکومت او سره کومکو کی خلق جامعه ټولنه دا ټول یو بل سره ارتباط لري. یعنی اړین دی چې دوی یو بل سره لاس ورکی او دغه خپل د ښه اهداف لپاره مرسته وکړي. یعنی کومره په لار دی تشویقي سره خپل اولادو ته ولېږي مکتب ته مکلفیت لري هغه مکتب کې یعنی خو استادانی کیفیت د تحصیل پورته ای تعلیم خه تعلیمی او د دوی مدیریت خه مدیریت دی دوی یعنی هر ورځ دوی باندې بات د څه تلاش وسی دوی یعنی کوي څه هغه وکړي خپل اولادو الته ولېږي او روزانه د دې هغه ولري توانایي ولري. یعنی د دوی په مکتب کې چی شي اخلي څنګه تحصیل کوي څنګه تعلیم کوي دوی باندې روزانه تاثیر استا کنهسته د دوی هم شخصیتی اخلاقی او هم ذهنی مورد باید پورته سي او ظرفیت لوړ سي.
لکه څنګه چې یو مشهور خبر دا وایي چې د ماشوم لپاره یا د اولاد لپاره لومړنۍ خوانځای د هغه کورنۍ ده. که په دې باندې خبر راته وکړي چې څومره مسولیت کورنۍ لري څومره مسولیت به خوانځای لري؟
دا خچې دی د کلاس ماشوم پیدا کیږي ل اول مرحله نه مثلا یو دوه درې میاشتې بل اخر یو کال دوه کال دغه سي هغه مرحله د دې تربیه او د شخصیت تکوین لپاره د مور او پلار مکلفیت شروع کیږي تر هغه چې دوی مکتب ته دی او خوانځي ته ځي هلته دوی تعلیم ته ځي. نو مور او پلار خو ډېر مسؤلیتونه لري. بې سوادي او عدم د دانش په افغانستان کې دا مشکلات سته. یا کله یو کس د تعلیم د اصولو د معیارونو کیفیت او د دې د ښېګڼې لپاره څه چې باندې ونه پوهېږي دوی په قصه کې نه دي. دا مشخصه ده چې موږ ډېر کورنۍ وینو سو مور او پلار څه کله د ماشومان ښه استعداد هم لري توانایي لیاقت ښه دغه ولري یو څو کاله سه مکتب ته لاړ سي مور او پلار د دوی اولین رحمت کې دوی ته څه تاسو مکتب ته نور مزه څه په درد خوري نور خلک څه ویلي تاسو څه لپاره مکتب ته دی ولې دادا. یعنی دا ذهنیت دغه سي منفي فکر اولاد باندې دا ډیر بد ده په آخرت او په دنیا کې خپل اولاد او الله تعالی په دربار کې دوی ملامت دی او جواب ورکړي.
منصور صاحب تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه چې مور پلار اولاد ته وایي چې یعنی مکتب لومړیتوب نه لري لومړیتوب کار لري چې او څه پیدا کړي. د افغانستان په اکثره واټونو کې لارو کې لیدل کیږي چې هغه ماشومان په کار باندې اخته دي په شاقه کار باندې چې وخت د درس او تعلیم ده. آیا دغه ماشوم به دومره څه وګټي لکه پروتلونکي کې چې غونه ډیر زیان کوي دای لدی عملات چې ذکرې نه دي کړی؟
په دغه موضوع کې زه دا سویلای سم چې دغه ماشومان سه شاقه کارونه کوي دغه خاول مونږ غلری او سه قوانين لرو یو مونږ می قانون درلود قانون محافظت د اطفال او مثلا په افغانستان کې د قدس قانون او سه هم حمایت د اطفال مونږ لرو په بین المللي سطح کې او په افغانستان کې داسې قوانين د اطفال او دغه د ماشومان لپاره د حمایت لپاره داسې قوانين شته چې دوی یعنی خپل حقونه به ترلاسه کړي او تاسو خپل پیږي چې په دغه حالت کې چې دوی راځي شاخه کارونه کوي ډیر خلک پدې کې مسولیت لري دوی باید دا کارونه نه کوي. اول مرحله دا ده چې دوی کورنۍ مور او پلار د حق نه لري چې دغه بشرګان ولېږي او شاخه کارونه وکړي. پدې ته دوی حق ځای کیږي یو حق نه سو حقوق حقوق دوی ځای کیږي او په خولاند کیږي او دوی بشرګان نشي کوي خپل څه چې انساني اخلاقي او ديني حق لري دغه پخو لاندې د دوی شخصیت او عزت او ابرو او بل اخر د دوی راتلونکي جوای تباکیږي او مشخص دی په افغانستان کې مونږ ګورو چې ماشومان متعدد دي په مواد مخدر مواد کې دوی ورور متاسوي دي او دوی به شرګان خپل ژوند به خل لاس اور کړي یا لیوانه سوي دي یا روحي مشکلات لري یا متعدد دي یا بل اخر متاسفانه بيزه استفاده ورنه کیږي جنسي تیری ور باندې کیږي جنسي دورونه ور کیږي دغه نور ډیر مشکلات دي یعنی په دې مناسبه دغه کار شاقه کار دغه ماشومان لپاره د جرم دی د خلاف دی د خلاف د انسانيت او اخلاق او د دین او د ملي او بین المللي قوانینو خلاف کار دی بعد د جلوګری وسی په دې کې کورنۍ مسؤلین دغه ټولنه د ټولنې چارواکو او دغه ترغیب ملایمان د جماعتونو او نور خلق سچ ورور توانائی لري پیغمبر سلام فرمای په همدغه باره کې مثلا فرمای او کلکم رایون کلکم مشغولون عن رایته یعنی تاسو دی او چوپان په حیثیت او د خپل لاندې خلق په باره کې تاسو مسولیت لري دا پر دې معنی نه دی یو مسلمان یو کس د کورنۍ یو غړی یو ماشوم زی د سره غاړي کاله بشارګي یعنی شاقه کارونه کوي سحر کار کوي یعنی شاقه کارونه کوي په دې کې مونږ باید حسول رس کزې ما هر څوک دی یعنی په دې باره کې مسولیت لري دغه بشارګان دغه مصیبت او بلا او دغه افات نو وژغوري او دوی ورور دراوړي په دغه سعید ټولنه کې او مکتب ته شامل کی مدرسې ته شامل کی او دوی شخصیت لپاره کار وکړي دوی راتونه یعنی په دې معنی سره هر یو وګړي در یو مملکت هغه سرمایه ده معنوي او مادي سرمایه ده هغه خیر ورورسي د خپل وطن ته بدد خوري خپل ژوند ته بدد خوري خپل راتنون کې د دین یو وخت مو کوي سوس د خپل د وطن د سمسور لپاره مخه کارونه وکاو د دوی لپاره مسفاده وکم متاسفانه دغه ذهنیت په افغانستان کې ډیر کم دی بيخيز نسته نه تقریبا او دغه مشکلات د سمون د هر بخش په افغانستان کې ماشومان لپاره بيزه ژوند لرو او بدبختی ورته لرو او مونږ هیڅ کله نشو کوي او نه ولي سو نه مونږ کوم تاریخ لرو چې دغه بشارګان او دغه مظلوم طبقه ته مونږ دوی حق ورکو دغه نه اراده شته او نه کوم پلان پدې کې لرو او تر اوسه نشته متاسفانه
نه bale منصور صاحب که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کلک ډیر وضاحت ورکړي کله چې اولاد ته د حق نه ورکول کېږي د کورنۍ لخوا هغه ک علت نیستی او ناداری ک علت د کورنۍ بسوادی یا که هرڅه یک بی پروايي وي دا څومره منفي اثر لري او بیا بیرته خپل ځان ته کورنۍ ته ټولنې ته کوم زیان اړولی شي
په دې معنی چې موږ دغه شخصیت کله یو کس غواړو چې تربیه وسی د ولکتوب او د ماشومتوب د دې حالت دا کوي سو هر رقم یک منفي وغواړو منفي خواته زی که مثبت وغواړو مثبت خواته زی نو په دې وجه مکلفیت مو ډیر دی او دوی کمون په دې کې توجه نکو دا مشخصه ده کې دای سي په براتون کې کې دای په مخدره مواد کې څه متاسي یا مثلا کومبل رتل انساني او اخلاقي اصول نه کومبل وظیفه ځان ته انتخابي لکه اختطاف لکه غلا لکه قتل یا لکه مثلا نور دغه موارد کې دوی ورور عادت پدې کې چې دغه خپل د دوی موجودیت په کورنۍ او په ټولنه کې یو مصیبت دی یو بلا دی یعنی هر مرحله هر لمحه کوي چې دوی ځان ته او نورو ته ضرر ورسوي پدې چې دوی په خپله شکل سره او قانوني او اصولي شکل ورور دوی ته لارښوونه نه درسي وای دوی ته ورور پام نه درسي وای دوی ته اغه نه درسي وای چې دوی مشخص دوی خپل یعنی پدې یقین ورسېږي چې دوی وظیفه په ژوند کې چی شي ده دغه روزنه دغه تربیه دغه دوی باندې زامت استل دا د یو کال دوه کال درې کال کار نه دی تقریبا کلونو کلونو کار دی سي تقریبا کم تر کم شل کال بعد یو کس باندې زامت ویستل چې ترغه دغه نه یو ښه شخص راووسی او دغه نسخې استفاده وسی مونږ مثال ډیر واړه مثال ورکوم یعنی لکه نیالګي یا دوی نیالګي په شکل دی کنیالګي ممکن وو دغه پرورش ورته وکړو خو یو وخت خوونی سي او د دې نه میوه استفاده کیږي کدا کینه وو او دوی ته او بو ورنکو یعنی وخورو خخا مخه د خرابيږي او ژوند د خرابيږي یو وخت وچیږي او د کار نه لویږي او کار نه ورکوي دا غسه مثال د یو د مونږ او تاسو د ټولو مکلفیت د دې چې ماشومان یعنی ټول باندې حق نه دی او باید دغه بیچارهګان او دغه خایسته او د الله تعالی معصوم مخلوقات باید مونږ ځان ته اجازه ورنکو چې دوی اورو راغلی هوشي ژوند خراب سي دوی راتلونکي خراب سي او دوی بد کارو ته مخاو کی
یو بل څه چې تجربه سوي هغه د دې چې مثلا په یو شمیر کورنۍ کې چې ډېر بې وزله او غریب کورنۍ دي بیا هم د دوی اولادونه تکړه یې خروزل کیږي او یو شمیر کورنۍ چې هغه دوی پیسې دار هم دي مګر اولاد تنبل بی سواد په کوڅو کې ګرځي هغه رقم چې یو غریب خپل اولاد تربیه کوي هغه څوک تشتمن دی هغه نشي کولای تاسو خپل خبرو کې غربت ته اشاره وکړئ چې ډیر بد پایل لري مګر بل اړخ ته بیا تجربه لرو چې یو غریب کورنۍ خپل اولاد ډیر ښه روزلی سي په دې اکل وزات راکړي
دا خو ډیر ښه ده، دا خو یعنی په دې مانا تاسو په دغه سوال مونږ کولی شو د خپل بس عامه جانبه وکړو، یعنی هر خوا مونږ په دې کې بررسي وکړو. دا په دې مانا دا ستا خبرو په تایید سره دا ویلی سم سه تجربه خودلی ده، مونږ واقعي په دغه خپل ټولنه کې دا وینو داسې خلک تاسو وایي. یعنی اوس مونږ یو بل شی ته اغله، یعنی په دغه یو نیم کورنۍ کې مدیریت دی، دا مدیریت مشخص نه دی دغه کورنۍ سواد لري که سواد نه لري. دغه داسې کورنۍ مونږ پیژنو ژوند کې مور او پلار بې سواد دي او اولادونه لکه ستاسو ویلي ډېر ښه درجه اعلی درجه د تحصیل تعلیم ته رسېدلي دي، او دوی خپل اهداف یعنی کولی دي چې دوی خپل اهداف خپل اولادو باندې برنامه وروره پلي کړي او دا تطبیق او ورسوي. موږ ډېر داسې خلک لرو. دا ستاسو خبر په تایید سره ده دا داسې واقعیت استه. او بل دا چې هغه هغه کورنۍ چې مثلا دغه توانایي لري ژوند ښه د رفاهي حالت ډېر برابر دي، د دوی اولادونه متاسفانه یو داسې حالت موږ لرو چې په هغه اهداف ته نشي مشکلات کې ګیر سي او دغه نور اخلاقي او قانوني کارونه ډېر کوي. ادم د کنټرول توجه همدغه سیاستیاوي ورته برابرول په هغه شکل سره چې دوی د ښه راتلونکي لپاره په کار راشي هغه سې ورته نه ده ورکړي. مثلا یو وړه مثال در کوم تاسو ته، یعنی په دې معنی چې یو کس کورنۍ ده مثلا زوی مثلا د وو کال دی یا لس کالو، دوی ته مثلا امکانات ورکوي، پیسې ورته ورکوي، ټول ژوند امکانات ورته سپاري، او د دې فکر نه کوي چې د دې زوی دغه پیسې یا ژوند امکانات چیرته مصرفوي، څنګه یې مصرفوي، څه لپاره مصرفوي، دغه پوښتنه ورنه نه کوي. همدغه دی چې د دې انسان خواهشات چې دی دغه د نفسانی خواهشات، د منطقي خواهشات معمولا د انسان لږ خرابوي، او دا همیشه دغه چا چې متوجه نیسي دغه اولویت مومي او د خپل په خوخه خلاف د انسانیت او اخلاقو دا کارونه کوي. لکه مثلا ولخرچی که یعنی اضافه مصرفی، یعنی زی مثلا سیگرستی کی یا بل ورس چرسی کی هم دست قرار قرار مخ کهی مواد مخدر تا هم دا غصه نور جرای متا یا بلاخره یا ورس رازی سده دا دی پوزای سده دا دلار سی مکتب وایی یا درس وایی یا فل مکلفیت و دا لکه کارخانگی و دا نور کارون سده دی مسئولیت پا کور که دا باند دی دا دا غا ورنپاتی کی گی او مخ دا غا کارون کهی سده لکه دوی فکر کهی سده دا غا جوان دی نو دا غا سانتیاوی دی دا غا شخصیت دی. متاسفانه دا غا سی منفی فکر لدی یا واخ ورته وګوري چې د دینه پرپراته د دینه ښه شخصیت او د ښه کس جوړ شي، د دینه متاسفانه یو داسې شی جوړیږي چې یو ورځ ویني په بندیخانه کې، د یو ورځ ویني په کوم بد خطرناک جرم کې دوی وروره اختصاصي ویدي او ژوند هم تبا ده، د مور او پلار هم ژوند تبا ده. دغه سوال ډیر ښه سوال وو او دغه واقعیتونه موږ لرو خپل ټولنه کې.
څنګه به وکولای شو چې په لږو امکاناتو چې اوس اکثره د افغانستان کورنۍ امکانات ډیر نه لري، په لږو امکاناتو باندې هغه کوم حق چې اولاد په مور پلار لري هغه ورته ادا کړي تر څو کومې منفي پایلې چې خپرونه کې یادې سولې دوی سره مخ نسي؟
دغه د یو کس روزنه په ژوند کې دا ډېر لویه پروژه ده، لویه زحمت لري، لویه هستي غواړي او ډېر مشکلات والی جنجال لغسی. یو فدی کې یعنی یواز کورنۍ نشي کوي چې دغه خپل زه مثلا د مثال در کوم، بس خپل درې ماشومان لرم، ما ولي سهاري دوی مکتب ته لاله، څه کله دوی مکتب ته ځي خو دما توان دم دومره اوس ما وکولای شم چې دوی فیس په مکتب کې ورکم او دوی مکتب ته ولېګم او دغه نور دغه دوه دما توان دی. ورسته د مکتب مکلفیت دی چې دوی باندې د زحمت وباسي، دوی باندې د توجه وکړي، دوی باندې ښه درس وایي او دغه استادان په دوی ته درس ورکوي. دوی توانایي او دوی لیاقت و ظرفیت باید وصل لسی سه دوی چون توانایی لسی دغه اولاد باندې دغه ماشومان باندې دوی کار کوي. یعنی یواز نکیږي چې مثلا هغه کورنۍ سه کم امکانات لري او اراده ولري، چې اراده ولري په دغه اراده په مقابل کې دوی په اراده په مقابل کې نور نهادونه باید اراده ولري. دغه سو اراده سی او ځای سی مونږ کولای سو خپل اهداف ته ورسیږو، مونږ کولای سو دغه یو ښه نسل تربیه کوو، مونږ کولای سو خپل د ژوند دغه مرفي الخونه لمنځوي سو او خه مثبت سمسور او د بیا رغونی او خپل ژوند ورته برابر کو. دغه سم کولای سو.
bale له وی خونه اقتصادي ستونزې له بل پلوه دي اولادونو کله ناکله البته ډيري غوښتنې کورنۍ بچنګ ورته ورسیږي که تاسو خپل تجربه سره ته وایي.
دا خو ډیر هغه دی علمی بحث دی او بل دا چې پدې کې اغه خصوصا هغه مور پلار سره سواد لري، زه دوی نه یو هیله لرم او هیله دا ده چې دوی خپل لیک مطالعه په دغه کورنۍ په مواردو کې مثلا د بودیجی په کنټرول کې، یعنی په ژوند په خبره برابرول، یعنی څنګه مونږ کولای شو خپل د اولاد حق په خکه شکل سره ورته ورکو، د اسراف او د بخل نه جلوګیری وسی. د یو نیم کورنۍ د مور او اولادو باندې مصرف نه کوي، دا بشرګان ضروریږي. یو نیم داسې خلک چې بي بي ځای به حد ورته پیسې ورکوي، یعنی افراط تفرید کوي په خپل اولادو باندې. دغه افراط او تفرید کله مخه ونیول سي او دوی وو پوسی پدې مثلا اولاد توقع کوي ډیر توقع کوي هغه اساسي حقونه ورته ورکول سي مثلا د کتابچې ته ضرورت لري کتاب ته ضرورت لري مثلا البسای لباس ته ضرورت لري کالای ته ضرورت لري یا مثلا د ساحل لري ترانسپورت ته ضرورت لري یا مثلا دغه اساسي حقونه هغه حقونه خامخا به ته ورته ورکوي او دوی که د بې ځایه غوښتنه کوي لکه مثلا دوی دا غواړي سي او چیرته چکر لاړ سي یا آیفون موبایل ماته د واخلي یا مثلا بې ځایه غوښتنه سي ډیر پورته یا د کورنۍ توان نه پورته دغسې د مکلفیت د مور او پلار دسې دوی ته متقاعد کړي چې ورته ووایي دغه ستا حق دی دا ستا مکلفیت دی نور ورته اجازه ورنه کړي او دوی په دې یقین ورسوي چې دوی پوه سي او مور او پلار درک کړي چې مور او پلار مونږ باندې ښېګڼه کوي مهرباني کوي او دونه بس دي او منندوی یي په دې کې اولادونه دغه توانایي متاسفانه زه فکر کوم ډېر خلک نه لري دغه علت دی چې کله اولادونه غسي مشران سي او دوی واده وکړي اکثرا د مور او پلار نه ځي او دغه علت په دې ده چې متاسفانه مور او پلار منزوي کېږي په ژوند کې دوی مایوسه یي او خپل اولاد نه ناراضه یي چې دغه مې اولاد لوی کړي او دغه لمانه لاړه پرته له کوم ښه ژوند نه یعنې بې پیسې او فقر ورسره یي بیچارهګي بې احترامي دغه سیالات ته مونږ مخامخ کیږو او د دین سره مخامخ نشو دغه به تناسب د ژوند یعنی د اولاد حق شي د مور او پلار حق شي دا او څنګه ورته ورکو څنګه دغه اولاد مور او پلار اولاد ته متقاعد کړي د مور او پلار احترام وساتي حق وساتي همدغه شي چې مور او پلار زحمت باسي او ورځ مور او پلار ضرورت لري چې دوی لاس ونیسي او د دوی د اخر ژوند لپاره ورته د عزت او د شرف ژوند ورته برابر کی.
بله تاسو په خپل خبرو کې ډیر خو مسایلو ته اشاره وکړه خو د خبرونې په اخر کې ک بیا په لاندو ټکو درته وایي چې بریالۍ کورنۍ کوم کورنۍ ته ویلی سو.
بریالۍ کورنۍ هغه کورنۍ ته مونږ ویلی سو چې هم په خپل ژوند کې دینی او عصري علوم دواړه پکې ډیر جدي ونیسي یعنی په دې معنا چې مونږ پرته له الهي قوانین نه ژوند مونږ واحده بې معنا ده او ارزښ نه لري او پرته له دغه عصري علومونه لکه ساينس دی ټکنالوژي دی مثلا دغه نور علوم چې تاسو خپل پیږی دغه علوم که مونږ په ژوند کې ونلرو یعنی مونږ خپل پیږو سی او نیم خلک سی اواد دین په تللی دي دوی متاسفانه دوی خپل اهداف په ژوند کې په اسانه نه لري او متاسفانه خې افراطی خوونه لري یعنی د فکر فتواګانی ورکیس د خلکو ژوند تابع کړی دي د خلکو مثلا او بل دا چې کوم کس یوازې عصري علوم ته پسیزي او دینی علوم پسې نه دي بیا متاسفانه د معنوي نظر د اخلاقی او د الله تعالی په مقابل کې مونږ چې مکلفیت لرو هغه الله سره راولي نو په دې وجه مون بریالۍ کورنۍ هغه کورنۍ دي چې کنټرول مدیریت توجه هوساینه برابرول خپل اولادو ته دقت او روزانه پوښتنې گزارش او وروسته هغه وشي دا څه چې الهي حقونه دي انساني حقونه دي په هغه کورنۍ کې پلی سي زه چې فکر کوم د هغه نه نور ښه کورنۍ نور نه پیدا کېږي زه فکر کوم.
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه مننه السلام علیکم.
درنو دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاک خبري وسولې لمون سره په خبرونه کې میلما و د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور تربیه خې چاره پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملما د زنګړي پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې زما ملما د دینی چارو کارپو همدارنګه د حقوقي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سیدی دی. خغلی سیدی سره به د هغې د ژوند په اړه او همدارنګه د هغې د زده کړو او د چې څرنګه دې مقام ته رسېدلی په دې ځانګړې مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پیل کې ستړي مشئ په خیر راغلی راځئ چې ستاسو د ژوند ستاسو د پیدایښت د ځای او همدارنګه ستاسو د ابتدایي زده کړو نه پیل کړو.
ما ابتدایي زده کړې د لغمان په ولایت کې کړې دي بیا مې متوسطه او عالي زده کړې په کابل کې د امام ابانی په مدرسه کې کړې دي او په کابل کې مې کورس د قضا لوستی دی او همالته د دې سبس محکمه کې څما د قاضي وم بیا مې د لوړو زده کړو لپاره خارج ته سفر کړی دی.
ډاکټر صاحب که دا راته ووایي چې کله چې ښوونځي ته تللی د همدې ښوونځي نه مې را پیل کړو لغمان کې مو درس ویلی همالته مو پیل کړی دی د لغمان په اړه ته وایي د ماشومتوب د خاطرونه وایي نمړی ځل چا خوانځي ته بوتلی؟
زه په هغه د اول نه تر دریم صنف پورې په د حیدر خانو په مکتب کې، هغه ته چې زما د مور کاکا معلم و، او هغلته په مسجد کې مونږ د اول نه تر دریمه پورې د هغه د نظر لاندې، الله دې وبخښي د تمام مور سره، زه او زما ورور یو ځای زده کړې کړې. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان مې ترلام، هغه کې متوسطه ابتدایه کې مو زده کړې وکړې، او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه. هره ورځ سهار به وخته پاڅېدلو، ژمي کې به لږ زره ساړم و، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کړو. بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایله شاوخوا کې د مترلام متوسطه مکتب ته تلو. هره ورځ مو د هرې خوانو لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري و، دوستان و، لوبې وې، او درسونه و، ښه خاطرې لرم. شکر.
ډاکټر صاحب کدام راته وایي د هغې د ښوونځي د دورې، یا په ټوله کې د هغه د مکتب د دورې ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وایي، ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي، اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو. نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح هم صنف ختلی دی، او اوس یو غټ مقام لري و یو په اصطلاح تحصیل کرده دی. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه و، اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو، هغلته نو ملګري و اشنایان و په اصطلاح هغه هم فکره د ټوخو د ټقالو او د اخوا دې خوا د تګ و د راتګ الحمدلله ډېر و، ډېره خوشحاله دوره وه، او د ډېرو سره روابط لرو او لرم، او تر ډېره حده پورې یو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې و بیا به له هغې دا تغییرات د سیاسي چې راغله ډېر یې په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو، رئیسان شو، قاضیان شو، او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پای کړې دي. اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولېږه، په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلوده، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالۍ به اجرا کوو. دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی
ډاکټر صاحب د کورنۍ په اړه مراته وایي، ستاسې په کورنۍ کې تاسې لومړی کس وایي چې لوړې زده کړې مو وکړې، کله تاسې وړاندې هم ستاسې کورنۍ روښان فکره وه؟
زما دا خبره چې کوم، زما په اصطلاح یوه مور وه، معنا یې دا ده چې یوه مور په دې وایم چې مونږ یولس رونه او خورګان، یعنی دوی خورګانې او نه ورونه و، تمام یې لوړې زده کړې کړي دي. اما د ډاکټرا تر کچې پورې زه و زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان نومېږي، په هالند کې اوس خپله سرجري لري، او زه د حقوقو په ساحه کې هغه، او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې، او نظامي برخه کې هم و، دوه ورونه می شهیدان شوی دی الله تعالی دی ده تمام مر سره و بهی او خورگان مشرق خور خو د مشرق خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو مناسب خوندان او وسم یو دوشته ته د مشرق خور هغه او بیا نو د کشر خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي ډاکټران دي او انجینران دي او زمونږ کورنۍ تقریبا دوه دوه نیم سوه په دې کې نو بیا دا نوی نسل موافق نسل دی
ډاکټر صاحب حتماً د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده په دې برخه کې د کمیو رول ډېر زیات و پلار ډېره هڅه کړې مور او تاسې پخپله ستاسې په شخصي ژوند کې د خوندو ورونو نه علاوه مور ډېر رول درلوده که پلار
مور مې درسونه نه ولوستلي خو قرآن شریف یې زده و خلکو ته به یې قرآن شریف ویل ما په یاد دي زمونږ په کلي کې مونږ د خیاطۍ ماشین درلوده مور به مې تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې قطار ولاړو چا به یاګان آګۍ راوړلې او چا به یاګان توپه راوړله اما نور په رایگان ډول باندې به یې خلکو ته کالی ګنډل په چار دی منطقه کې مطمئنا زما د مور هڅې او حوصله مندې الله تعالی دې وبخي وفات کړی دی او د ماماګانو هڅې چې هغې هم په ننګرهار پوهنتون او په دې هغه کې ډاکتر و هغه و اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دې محروم وم چې هغې سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټرا راوړه د ازهر شریف نه 15 کاله لږ ذره مې احساس د بې پلارۍ کول اګر چې ماماګانو او نورو کاکاګانو هڅه ما پلار پلار وي بیا چې تشریف راوړو نو خاصه هڅه او خاصه توجه او د تمامو ورونو نه که چېرته مې غلطه کړې نه پلار زه دوست لرم الله تعالی د تمام مړو سره وبخښي نو هغه دواړو هڅه کول
ډاکټر صاحب د لوړو زده کړو په اړه مرته وایي تاسې ولې تصمیم ونیو چې له هېواد نه بهر زده کړې وکړئ
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم او زما پلار د خدای وبخښي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه یې درلودله او د کوم حزب غړی نه و او د ده هڅې داسې وې که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي دا وسیله کېدل او دا جوګه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع وو چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسوي په دې چې د دې سیاسي احزابو د دې ډلو سره مونږ نه وو نو
دا دقیقاً وبخښئ ډاکټر صاحب دا دقیقاً د مجاهدینو وخت وو
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ ذره پخوا چې هغلته داسې یو حالت راغلی وو چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل چون هغه د پوهنتون کې د اتحادی د استادانو او رئیس پژواک وو خدای دې وبخښي د معاون د دې اتحادی او په مختلفو مناسبتو کې د تمامو احزابو او سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود په دې خاطر باندې چون د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړول شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا و نه روسته شي نه امریکا ته شي نه بل چا ته شي او یو معتدله لاره غوره کړي چې متاسفانه دا په ډېر ځلي دته په اصطلاح د قبول وړ نه وه دا مختلفو جوشو خواته ده نو د دې لار نه لږ ذره متاثر شوي یاستو سره دې چې مونږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه و زما ورور و هغلته مو یو سلسله په همدغه موازی او پر بنیاد باندې مشکلات درلودل اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل شخصي ملګري واشنایان یو شل نفره پنځه ویشت نفره د معاصر شخصیتونو د وخت د معاصر شخصیتونو الله تعالی دې وبکی لکه وفی الله سمیع لکه هادی هدایت معاوند الله سبحانه او داسې نور شخصیتونو او ملا بزرگ د میاګل جان اغا مسای او نور داسې ملګري او دوستان وو اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګري او دوستان وو چې تر ډېره حده پورې که مشکل اساسی یاد اما خبره دا ده چې په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډېره حده پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي. د هغه په نتیجه کې په 1983 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم. بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل حتمان غواړي چې لاړ شي مالي ولازم بس چا سره وغږېدل او بیا یې ما ته وویل چې ورشه. هلته چې زه ورغلم ما ته یې وویل دغه فورمه یو صفه فورمه وه دا وای خانه پوري کړه. نو بیا مې یو وای دوه عکسم راکړه. عکس مې چې ورته ورکړه وایي زه په مخه دی ښه نو بیا زه درته زنګ وهم. بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو دې پرواز دی چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې. پلار خو مې لږ راوستېدل او پاڅېدل لاړ لمونځ ته او مور ته مې چې خبر ورکړ په ژړا واویلای شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې. ما وویل نو زده کړې خو به کوم. بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې. بیا نو هغه بله صفه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري. تشکر
ډاکټر صاحب. که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ. کله چې پوهنتون ته لاړئ یو بهرنی هیواد محیط یې مکمل متفاوت، هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړئ؟
ما کله چې د شرعي زده کړې عادي زده کړې مې خلاصې کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د دې سبز د ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم، نو خبره تمامه جوړه وه چې زه باید ښځه وکړم. مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کې په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت او د حقوقو په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه الید د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو متفاوت ژوند و. ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان په دوم کال کې مې په اول کال کې هر کال اویا کسه نه تر 15 کسه محصلین راتلل چک سلواکیا ده. د دې اویاو نه 10 نفره ناکامېدل او بیرته اخراجېدل او تلل. نیمایي پاتې کېدل. په دې نیمایي علت یې دا و چې زمونږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر وو. ما وکړی شو بله دې چې اول کال تحصیلات د دې اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات 9 میاشتې مې و ورځې په هفته کې 8 ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بله اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې. نو په دوم کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه نا څه د انګلیسي ژبې. د اول کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنري ولیکله چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خوانه اوارد یې واخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیې په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم. دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر زه ستاسو سوال مې یاد نه دی وسته. د دې په نتیجه کې ما ته خاص مهر او ټاپه راکړ شو چې ما پر رسمی اسناد کې به شي محاکم او نور مراجع او ترجمه کول د سند بر رسمی پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفره پته وویشت ښارو کې ژوند کوو، دېرش نفره څلوېښت نفره دی اکثره په محل کې واده کړی و. په چکسلواکیا کې تقریبا 40% 40% ودونه کړی و. قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم د رسمي چې ترسره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوم. بیرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه د متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر، د اروپایي خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل، تصادمونه درلودل او ودونه به کول او یو څه مده بعد به سره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به هم زه وم. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم، زه باید افغانه ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل، دا تمام هغه د هلک او د اجلۍ خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله و چې زه سره خلاص شوم، ما به ورته ژړلی چې دا طبل څنګه کېږي. نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کال پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی، طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغانۍ ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ زره اوږدېږي که ادامه ورکړم؟
ادامه ورکوي په لنډو کې راته.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو. زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه به تا ته مناسبه وي، مؤلفه کړې دي ونیسه چې لږ ځله زه خو اوس ماین عمر ته هم رسېدلی یم چې دا مشکلات هغه نه وي. وای نه هغه خبره حل ده، بس مول خیر ویډیو راولېږي. ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ دی. نو هغه وخت کې په مسکو کې و، لاړم مسکو ته. په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شو ناسته ولاړ او خبرې، یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی ملک زره مدرن که چې دوه میاشتې مو سره په هغه معینه فاصله کې نه په اروپایي شکل باندې په هغه معینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې و زه عمل ته خبرې. بیا په ناخر کې مویل څنګه چل دی؟ وای بس دا خو ښه خبر ده. مویل بس چې ښه خبر ده بسم الله. بیا مې واده وکړ. په دې زمن کې مې خواښې او خسر لاړل امریکې ته کوچې وکړ. بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته، یو نیم کال هلته پاتې شوم. بیا چون مې مور دلته مریضه وه په آلمان کې بېرته راغلم. بس نو اوس څلور اولاده لرم، میرمن مې مرا سره ده. او بیا دلته دا بل فصلو باب شروع کېږي چې ژوند بیا انګلستان ته راغلو. په انګلستان کې د انګلستان د راتګ علت هم ځان ته خاص دلایل لري چې دا به بیا
ډاکټر صاحب په دې اړه راته ووایي. دغه تاسې په افغانستان کې وخت تیر کړی دی، هلته مو مدرسه ویلې ده، همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي، بیا یو اروپایي هیواد ته راغلی. په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت ته وګورو یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي، عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري. څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشئ؟
چون زما پلار الله دی او بخی د تمام عمر سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولینه دکتورا را وړي افغانستان ته، او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضی کسانو چې بهر کې تحصیل کړی و. دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی. د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و ویې وژله. یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني، دا یو طبیعي حق مو ورته ویل. بیا وروسته مو چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو، هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و او هغه لیدلوری چې وروسته سړی تنویریږي، یا په لسهاوو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضی مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا طلایی دي، او په بعضی مواردو کې ډېر مخرب او غیر دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل، اما په تدریج سره دا تشنجات یعنی مرفوع شو، خصوصا کله چې وروسته بلده چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوه صفحې دکشنری د اول کال دپاره ولیکه، دې کار ته مې انکشاف ورکړه. بیا دا څلور ژبه ایزه نه سوه صفحې دکشنری شو چې بیا هغه د جورج سورش فاونډیشن په پراګ کې چاپ کړل، او د هغې چاپ هم داسې و چې ما په یو کنفرانس کې چون زه د چکسلواکی کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې، یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې، زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کنفرانسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایرې ده، د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمیشنری او داسې نور، چې څه خارجیانو کړي دي او څه حکومت کړي دي، قوانین څنګه دي، او ما دلته خارجیان ریپرزینټ کول، یعنی نه استازیتوب مې کول. په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پوهېدلم، د محل په ژبه پوهېدلم، زما غټ هینډیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره وو، او د هغه کانفرانسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي وو، او زه ډېر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زه هلته وغږېږم. دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملو نه چې ما چک سلواکي پرېښودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم، او هلته د نورو کاناډا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح و، اما چون انګلستان آلمان ته نږدې و، هلته زما مور و او نور اولادونه، نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلفو هیوادو پاسپورټونه لري، و هغه هلته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي، د دې آینده ژوند به څنګه شي. نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص، او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې، نو هغه مې پرېښودل، دلته مې د سفر نه بیا پیمنت شروع کړل. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې دې مسئلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو څو شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي، د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و، د هغه ملکیت په ورثې په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سړی د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص وم په وزارت عدلیه د چکې، ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه، چې څوک په چک کې مړ کېدل د هغه ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو بیا به محکمې ته ورکو، بیا محکمه د هغه په اساس باندې حکم کوو او د هغه پر بنیاد باندې به د خلکو مال تقسیم.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی چستگی میں شپٹی بخونو کی رازی چستگی میں شپٹی بخونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی
یو سوک وای هم زولو تا مینا چه پچایم یو سوک وای هم زولو تا مینا چه پچایم شیرونو کی رازی پرہیز گیوانو میں شیرونو کی رازی چستگی میں شپٹی وہ خوبونو کی رازی چستگی میں شپٹی وہ خوبونو کی رازی کیوں چھاواں دے میں یم بخیالونو کی رازی بخیالونو